یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی مسکو ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. روسیا له طالبانو سره څه کولی شي؟
وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د افغانستان بې وزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي.
جمع را روان دی، لرگی گرانی دیر زید چه واسم پنیگی روپی را سرینشه چه پاوائیلو.
پا کنار که دی بیدایشه و کورانی و ماشومانو لمجبوری درنو کارونو تا مخه کرده.
سوکو گریبی در طالعی چلو سار روز و نم که گریبی وشی شل دیش روپی در مقام پوری وکو من بیواسی منگا غوالو که در حکمت من سرم رست وکی.
او ملګرو ملتونو د زمکی د تدریجی تودوخ په اړه نوی چیرنه کرده خبرونه که جزیات درکو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس اسمت سروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن په یوه بمی برید کې څو تنه ژوبل شوي. د طالبانو په ګډون د مسکو فارمټ غونډه نن جوړیږي، او امریکا ډونالډ بلوم په پاکستان کې د سفیر په توګه وګماره. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یوه پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي، دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشوه چې یو چا لاسي بم د طالبانو یوه موټر ته ورګزار کړ چې له امله یې دوه طالب ساتونکي ټپیان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغیوش لخوانه مجاهدینو ته یو لاسي بم ګرنیټ راغورځول شوی ده. دوه مجاهدین زخمیان دي، پلټنې روانې دي.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې ښوونځي د څلورو زده کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم کړی ده. طالب چارواکو نه دي ویلي چې لاسي بم چا د دوی ساتونکو موټر ته ورګزار کړی، او نه هم تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. خو له دې مخکې پر طالبانو د دا ډول حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. ټاکل شوی دی چې نن د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان د ګاونډیو په شمول د لسو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي، او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپرې شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 کال څخه پیل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی ایدمو د امریکا په سنا جرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کېدو په ترڅ کې وویل، دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې چارې وموندل شي. نوموړی د افغانستان 9 میلیارډ ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې باید د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو شتمنیو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په 1/24 بندو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړنۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالډ بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه وګماري. د رویټرز د راپور له مخې واشنگټن دغه اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د وضعیت پر سمبالولو کار روان دی. د سپین مانی د بیان لمخې بلومچې په یو شمیر عربي هیوادونو کې مختلفې ډیپلوماټیکې دندې ترسره کړې. په کابل کې د امریکا په سفارت کې هم د سیاسي سلاکار په توګه کار کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په دوو چاودنو کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د سوریې د سانا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د سړک پر غاړه دوه ایښودل شوي بمونه پرون هغه مهال وچاودېدل چې د سوریې پوځیان په بسونو کې له یوه پله تېرېدل. دولتي تلویزیون وایي چې چاودنې سهار د بیروبار په مهال چې خلک د کارونو خواته روان ول شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا بنند شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ خوند وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره ورسره لدی کړي چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکو یو نوی بالستیک توغندې په بریالي توپ ازمویل دی. د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا دا غونډه د برېټانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه جوړیږي. د امنیت شورا د بندیزونو له مخې پیونګ یانګ اجازه نه لري چې اتمي وسلو او بالستیک یا لروټن توغندیو ته پراختیا ورکړي. او د اولمپیک مشال چین ته چې پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي کال د ژمنیو لوبو کوربه وي ورسید. دغه مشال د دوشنبه په ورځ د یونان په اولمپیا کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې روښانه شو او پرون هم په پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو تنظیمونکو ته وسپارل شو. دا مشال به مخکې لدی چې د دې هیواد پر مختلفو سیمو وګرځول شي د پیکینګ د اولمپیک د برج پر سر ننداري ته وړاندې شي. د اولمپیک ژمنۍ لوبي د 2022 کال د فبروري په 4مه پیدا شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې منتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د عبدالسلام حنیفی په مشرۍ طالب لاوی مسکو ته رسیدلی دی. تمه ده هلته نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وشي. د غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د سیمې د لسو هیوادونو استازي ګډون کوي. د طالبانو پلاوی به تر راتلونکو دقیقو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او له هغه وروسته به د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی له بشپړ چمتووالي سره د غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډېرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره یې په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري، خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکاو غونډې ته ولېشي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثرو نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅه وو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنې دو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نه وي کړی. د واشنگتن په رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساسي زیرمې چې شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستيال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اجمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
و موردل چې مسکو نن د څه باندې لسو هیوادو او طالبانو د استازیو د غونډې کوربه دی ټاکل شوی. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځله طالبان خپلې خاورې ته د غونډې لپاره وربلل دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایل یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنی نه ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې نه ده. د سیاسي چارو لکتونکي شفیق همدام څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لرل. دغه موخه د امریکا او د ناټو ځواکونو ویستل وه. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېده. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغې خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم صاحب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولې روسیې طالبان اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې دپاره ده چې روسیه غواړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د ماسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل یې دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیمې اړیکې لري. څو موده پخوا هم د امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینې مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې دوی سره خپل خبرې اترې کوي، نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بله موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون لشکه چې پخوا هم دوی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکي او په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره اوسئ، په دې خبرونه کې درته نور پزړه پوري راپورونه هم لرو، خو اوس راځي چې د دې ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
طالبان وایي اقتصادي بحران له تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د وروستیو څرګندونو په ځواب کې چې ویلي یې وو د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20 تر 30 سلنو پورې له رکود سره مخامخ شي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي بحران له تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. نوموړی وایي چې بشري سازمانونه دې د بد اقتصادي وضعیت په اړه د اعلامیو د خپرولو پر ځای عملاً لاس په کار شي او له خلکو سره د مرسته وکړي چې لا دې بحران څخه وژغ. وژغورل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تیره ورځ خبرداری ورکړی و چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20 تر 30 سلنه پورې له رکود سره مخامخ شي، چې په دې خاطر به ډېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړي. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، افغانستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی. خو بلال کریمی وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره د خبرو له لارې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغانستان بانک زیرمه به طالبانو ته ونه سپارل شي، خو هڅه کوي چې عامو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره هم لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې نږدې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. طالبانو او متحدینو یې د امریکا له حکومت څخه څو ځله غوښتنه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمه دې وروسپاري، خو واشنگتن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې نه وي پر ځای کړي او د قطر د 2000 کال پر کړیو ژمنو یې عمل نه وي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د امریکا حکومت ژمنه کړې چې د پیسو له کنګل کېدو سره به هم هڅه وکړي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې طالبان یې مخه ونه نیسي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو نرخ: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 103 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان خپرونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یوه نوې څېړنه خپره کړې ده. دا څېړنه ښیي چې که په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچه کمه نه شي، تر راتلونکو 20 کلونو به د ځمکې د تودوخې کچه له 1.5 درجې څخه لوړه شي او د انسانانو ژوند ته به اوسنی ګواښ نور هم زیات شي. زموږ همکار مجیب حبیبزی همدا موضوع تعقیب کړې ده، مهال سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د ملګرو ملتونو د دې څېړنې نور جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو ترسره شوی تحقیق ښایي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوی پرې وشي. دا مطالعه څرګندوي که په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي، دا به د ځمکې ګرمښت خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یوه راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګازو د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې 10 ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 ناسته وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس د موافقتنامې یو اصلي هدف هم دا بلل کیږي. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 20 کلونو کې به د ګازو مصرف کچه خپله نهایي اندازې ته ورسیږي. تیر اگست میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ که د ګلخانایي ګازونو مخنیوي ونه شي نو او په وړاندې یې چټک او جدي اقدامات ترسره نه شي، د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو 20 کلونو کې د ساندیګرات له 1.5 درجې څخه لوړه شي او دا به د انسانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي.
ډېره مننه. وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یوه نوې څېړنه کړې او خبرداری ورکړی چې په راتلونکو 20 کلونو کې باید د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د اوسنی مصرف کچه راکمه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي د بیکاری او بیوزلۍ له امله نشي کولی ورته ترتیبات ونیسي. دوی وایي کمزوری حالت یې داسې ورته څرګندوي چې ممکن د ژمي پر مهال له سختو ننګونو سره مخامخ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمع را روان دی لرګي ګران ډیر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکی سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او دا چې سخت ژمی په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سون د توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لږې په وړاندې حوصله ولري خو ډارېږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخکې به ښه کاروبار مې ښه گزاره به کوله، اوس وخت کې کاروبار په یخي پټا به باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوي دی. ډېر زیات ژمی را روان دی، لرګي ګران دی، ډېر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشي چې په وایلو. واړه واړه بچیم دي چې لوږې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمي اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم:
له اسلامي امارت غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. زه هم بیکاره یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کېږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي. سخت ژمی را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي: په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما په اوږدي کاري موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوی. مک ګرارټي د ژمي له رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې په دې اړه بهرنیو مرستندویو ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
دی وایي دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو او دا هیواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
ومورېدل چې په کابل کې یو شمیر بېوزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي دي. بل لور ته په کونړ کې یو شمیر بې سرپرسته او بېوسه ماشومانو ته د کورنیو سرپرستي ورپغاړه ده او همدې بېوسۍ شاقه کارونو او د دوی له توانه پورته کارونو ته اړ کړي دي. د دغو کورنیو د ګټې وټې سړي په جنګونو کې له لاسه ورکول شوي دي او یا هم په لاعلاجه ناروغیو اخته دي چې اوس مهال د کار توان نه لري. نو ځکه یې کوچني بچي د مړۍ د ډوډۍ د مړی ډوډۍ ګټلو ته مزدوري لپاره راوتلي دي او وایي چې د دوی کارونه هم د دوی د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی له نړیوالې او دغه راز د نړیوالې ټولنې او له طالبانو د لاسنیوي غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لس کلن دلاور خپل تنخۍ ملا په تور رنګه سادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګه شلیدلې پلاستیکي چپړې په پښو دي چې هغه هم څو ځایه پیوند شوي. لاسي کراچۍ کې د وړو یو شل کیلویي بوجۍ او د غوړیو لس کیلویي تابقه یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شیګل او اسمار ولسوالیو د موټرو اډې ته وړي. دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو د غدرون بعد د غټان په څیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچنی مخی خولو لارې جوړې کړې دي. کوچنی دلاور وای پلارې دوه کاله وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته یې د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه ده.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو، سار روز نن کې غریبي وشي، شل دېرش روپۍ د ماښامه پورې وکړو، دغه باندې زموږ د کور خرچه نه پوره کېږي. موږ بې وسه یو، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لس کسیزې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو پسې سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم یو څو افغانیو سره کور ته ستنیږي، بلکې د هغه په څیر په لسګونه ماشومان د اسدآباد ښار کې لاسي کراچیو کې د پردیو درانه پیټي چلوي او یا هم نورې مزدوري کوي. دولس کلن فهیم چې پلاری له څو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک د ګټې وټې نشته، غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې ده.
بازار ته ترالې چلوم، دولس کال عمر مې د ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي، هېڅ شی مشته نه بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی مشته خسار راوځي ماښام پورې، یا دې څلوېښت روپۍ وکړي په هغه زموږ هېڅ شی هم نه کېږي. کور کې مونږ څوک نه شي کور سره پستي وکړي، هېڅ شی هم نشته، مونږ ته په را په غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدورۍ له امله ستړي ستومانه دي، خو ښوونځي ته تګ او درس ویل د ژوند ستره هیله ده. په خبره یې که حکومت یا مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او د دوی له اوږو د نفقې پیدا کولو پیټې لرې شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنګونو ډېر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بې سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغو ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو پسې اخته دي، لکه کاغذونه راټولول، بل داسې چې د هغې د زندګۍ سره نه ښایي چې دی وخت کې د هغې داسې وکړي، څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغې کولی شي د دغه ماشومانو په حق له د هغې د والدینو سره مرستې وکړي، د دغه ماشومانو ژوند وژغوري، د دغه ماشومانو ته تعلیم لحاظ وساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بې سرپرسته او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین، افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه مکي چارواکي لورپوري چارواکي دي، دغه د خوراکي توکو نرخونه معلوم کړي او باید معلوم کړي لږ چیټې کړي، بېخي تر اندازې زیاتې لوړې دي.
زه جامیدیم د ننګرهار څخه د طالب چارواکو نه مې خواهش دادی چې دا د هغه بیې لوړې شوې دي، هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بېسي بېکارې لوړه شوې ده په ننګرهار کې، سلګونه ځوانان بېکاره دي، تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبان ورته رسېدګي نه ده کړې.
عبدالواسی احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر ولسوالۍ یم. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېره توجه وکړي. افغانستان مېنه داسې بغلان اغلی چې اوس یو پتک خوړي حتی تر 1000 پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بیا اواز لري او د بل خوا شان داسې ګران شي نو د دې مسؤلیت به اخیر چا په غاړه وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونه دویم نیمایي ته ورسیدو د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس لاند خبرونه لای اسمت څاروان ناورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپې کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته تللی. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمریني مسابقه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا نوی سفیر ګماري. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډېر افغانان به له افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډېر شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښودلو اعراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
دا چې له نشو څخه د خپلو اولادونو د وقایې په برخه کې یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیې وردک سره مرکه کړې ده.
مور باید بې مسؤلیته نه وي، دغه نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کښېني.
د خان اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
یو کال وروسته نه ده ښه نو بس ما ونشو کولی چې درس مخته یوسم. ښه دوه درې مضمونو کې مو ناکامه پاتې کېدلم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته تللی خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی.
ولکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
تو خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، دلته څه کوې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه سي، په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په وجه به نړۍ ته ډېرې ستونزې راولاړې سي. د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي، باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسي او کاري فرصتونه ورته برابر سي. سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنۍ مالي سرچینې په توګه د کوکنارو کښت مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هو ګواښلو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار بیا وده وي. انتونیو ګوتریس وایي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بیکاري ته پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې به د نشي موادو قاچاق ډیر شي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووځي. په دې ډول وضعیت کې به د نشایي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي. دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیز وکړي. موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نمونه یاد کړل چې په تیرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې. خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي یاده نه کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو او برطانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هیوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشي مواد د سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي. ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي، بزګران به مجبور شي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
که چیرې نړیوال او په خاص ډول ولسي هیوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه اوسېږي، په راتلونکي کې یوازنۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پاتې هغه د مخدراتو کوکار کیله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو او لیرې د نوي چې د سیمې هیوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ سي، ځکه چې د مخدراتو کو اغېزه به د سیمې پر هیوادونو همسایه هیوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشي موادو قاچاق ډېر شي.
د نشې موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا دقیق معاینه، درملنه او څارنه ونه سي، کېدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنیو څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېرې معتادین په خپل خوخه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودن لپاره ښه فرصت بولي او له کورنۍ څخه غواړي که د کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتي مرکزونو کې بستري نه کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورشي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ایزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلای شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پریږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي، او یا هم دوی کانګ کوي، او یا هم دوی اشتها لري، بی خوب وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې چې تاسو په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی شي. درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل واندی، او بالاخره دوی کولای شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دا مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر 70 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل، چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وي. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بسترې کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپل معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي، کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یې توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کېږي چې هلته نه کابو کېږي او مجبور کېږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې د مېوې ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي، او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کامو مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایرین تا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که ها؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می جزاده راجی د زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و هاسی را سره که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تاسی زما سرسام دخمنی کوی.
ترنو آوریدن کو تاسی ازادی رادیو آوری چی پر منزنوی چپو سر بیره پسل اشاره 15 اف ام چپو باندی هم آوریدلی سی. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار تر څنګ مور هم مسؤلیت لري چې خپل اولادونه وڅاري او له نشو څخه یې راوګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نسي، او له نشو څخه د خپلو اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه چې مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیه وردک سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
خپله مور باید اول قدم کې رسېدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې، مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سره نښنې هغه وړی تشویقېږي، داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دغه ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي، دغه نه وي چې اولاد مې وځي، اولاد مې چېرته وځي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان په تعقیب کې کوو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، لااقل د واکسین موږ تلاشي کړو په هر ورځ چې دوی وکړو چې دوی په کوم حساب سره ده، چې هېڅ نه وي هفتیه کې ورې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري، همغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده. دا د چا
سره ګرځي چا سره ناسته ویلاړه نه مور په هر حساب نه پوهیږي که خوی او بوی کې تغیرات راشي، په زلزله کې تغیرات راشي، په خوراک کې تغیرات راشي، په خوب کې تغیر راشي. هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغیر راعده ویني واتمان هغه دلیل باید پیدا کړي. اصلا اول که باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد په دوو لیارو کې تشویق شي.
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي.
مشر اولاد ته باید خاص سم په صحیح طریقې سره ته تربیه ورکړي، ځکه چې که مشر اولاد د ښه یا نور هم ته نه یغې نه یو عبرات خولي نور ورو ورو ته نه تشویقېږي. او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي، یو لکه پویه لري یو نه لري، یو څه مشکل لري، خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي. مثلا شبنشینیانې کې یا د ملګرتیا او ډېر شوقي وي، د درس علاقمند نه وي، ډېر داسې دې خواته خواته ګرځي، هغوی ته باید موږ ډېر متوجه
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا له معتادینو سره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید مور څه وکړي؟
دا د ماما کور، کاکا کور، اما کور، دغه دا شب نشینیانې اصلي منشا یې همدغه ده چې راغلي ملګري دې راوستو، اما هغه ملګریو کې د طبعاً یو نه یو خو به همدغه کار کړي، چې دا هېڅ نه وي، دا سرچشمه یې پان دی، یې پان نه شروع تر سګرټه پسې ورو ورو پسې چرسو تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي. مور اجازه ورنه کړي، له وړکیتوب به اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل یې پخېږي. که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي. ډېر باید ورته متوجه وي. په کور کې هم که څوک دې راشي، مثلا اتاق بېل اتاق کې وي، دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته، په هغې حصې کې ته باید حتما تلاشي وکړي چې څه شی ورسره ګیر نه شي.
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري؟
دا موږ دومره بدبختي چې دي، دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار جګېږي، لکه وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه، ته ماته دا وکه وکه. طبعاً دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته، اولادونه خو پوهېږي چې دا خو والا ښه کار ده، نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو. دا خو اولین بدبختي چې دی موږ د دغې نه شروع کېږي. تاسې په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دا نشې میشې او ما کوئ. د مور داسې مسؤلیت ده چې هرې خوانه باید دا کنټرول ولري. دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي، یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي. اته عادي یو پان یو سګرټ دو ته موږ باید پرې نه ږدو.
کله کله د کور مشره ښځه وي، هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
خزم مسئولیت داری، پلار خو وزي، خاوند وزي، په یوه غریبي پسې هغه خو دومره په جریان کې نه وي. دلته ښځه په دې رول لري چې اولادونه د دې د لاس تر لاندې تربیه کېږي. ښځه باید هره خوا کنټرول کړي چې اولاد مې په کوم حساب سره ده، نه دا په دې خاطر چې زه ودرېږه، زه په پلار ورو سپارم چې پلار دا اولادونه مې ښه تربیه کړي. ښځه اصلا مسئولیت ښځې ده د کور په حساب کې. ښځه باید خپل اولاد تعقیب کړي مخکې له دې چې په اولاد کې کوم تغییر راشي. هغه باید پوه کړي مثلا مواد مخدرو په بارو کې هغوی ته معلومات ورکړي. او بل یو مشکل چې موږ خانګې لرو، مور چې وي د پلار نه هر مشکل چې وي هغه پټوي، په دې خاطر پټوي چې که زه دا یا مې لور یا مې زوی ورته افشا کړم نو پلار به ووایي، پلار به ورته په غوسې شي. او په حقیقت کې دا ډېره سخته سهوه مو کوو. په دې خاطر سهوه کوو چې ښځه او مېړه خو یو د بل سره هم نظره باید وي، د یو بل په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته مور په خپل اولاد باندې مشکوک شي چې دا په نشه یي توکو باندې اخته شوی، نو دا خبره باید پټه نه کړي. که چېرې پټه کړه دا خو بیا دغسې پسې دوام ورکوي او سرحد یې پسې چرسو تاریاکو هیروینو دغو ته رسېږي.
یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
یوه مور باید په اول قدم کې خپله مطالعه ولري په موادو مخدرو کې ځان ته پوه وي، او دویم قدم کې باید خپل خاوند سره هم نظر وي، یغه نه مرسته او کومک وغواړي، د هغه نه مشوره وغواړي. د استناد ځان احساس نه کړي، په هر مشکل باید د هغه سره شریکه کړي. او په درېیم قدم کې دا باید یو قوي روانشناس سره ارتباط ولري، همیشه هغوی مشورو ته پام ونیسي تر څو چې خپل اولادونه د دې بدبختۍ د دې نشې نه په امن امان کې وساتي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی.
آیا پوهیدل است؟
آیا پوهیدل از چی په ورزش پورې تړلی مدني ټولنې څومره د احتیاط مخنی ولی شي؟ په دې اړه به د یوه مدني فعال حکمت الله خبرې واورو.
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هېڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کېږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کېږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کېږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نشي کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره د چې د نشي توکو سره لري یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کېږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنی پیغام د احتیاط پر ضد باندې وي چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 نوي منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت 28 کلن خان آغا په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځینې پاتې سو. خان آغا چې په انګریزي باندې روانې خبرې کولای سي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه، خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خان آغا ولې او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو همدلته مې یو شرکت کې کار کوو شدر ظفر په نامو، نو هلته به تلل مې سنوکر ګیم ته. یو نفر مې هلته انډیوال شو، هغه سره ما ګیم واخه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو ده ته ما وویل معلما سره ځي، هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم هلته ریاضي سوال مې حلوو چې دا نیچا و کافي وي او شانې راوکه کمپیوټر راوکه مال دا چې دي ډاکټره، هغه ویل دا پوډر د چوي وهي یخ دی نه کېږي. نو ما ته ویلې وهي مال هو چې یو دو درې دو دمې وڅښه دا بدن مې ډېر آرام شو. که یو هفته راسره راغی هلته، یوې هفتې نه بعد بله ورځ دا نه وم، درې نیمې بجې زه روان وم کورس ته، د انګلیسي کورس مې ویلې چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کښې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. مالې خامخان د دی د موادو تاثیر ده، د چې غذای نه مواد راخیستل ما ته معلوم و. یو دانه سلګون مې واخیستل، لاړم غذای نه مواد راواخیستل، دغه مې لږ لږ سکل پسې. په اول کال کښې پوهنتون کښې وم، ښه 15 دسمبر په کندهار کښې پوهنتون شروع شو، هلته ما پوهنتون هم ویلې. یو کال نه وروسته نه ده ښه، نو بس ما ونه شو کولی چې درس مخته یوسم. ښه دوه درې مضمونو کښې ناکامه پاتې کېدلم. مشر ورور راپسې راغی، وایي راځه وایي بس ځو کور ته. نو زه هم هسې بس ډېر جګرخونی شولم، پوهنتون ته هم لاړم، نه خپل کتابونه مې راټول نه کړل، همسې راغلم کور ته. چې کور ته راغلم هلته لا پسې جګرخونی شولم، مواد مې سکل. ما بغونه پیدا کولې ښه چې په نانشي ته به مصرف شم. نو چې کله ډېر مجبور شولم، نو خپل ورور مې یو لک دوه لک روپۍ پټې کړې، یوې خوا ته به لاړه نه. چې کله به خلاص شي بیا به راغلم. ډېر مې د خپلې مور څخه پټ کړي، د شیدو په کوټې کښې به یې ساتلې ښه. زرګون به مې ترې واخېسته، هلته مې سلګون کېښودو. نور بس لاړم ایران ته، ایران کښې مې نور هم بس دا موادو توجه شو، هلته نور زیات وښه. د ورځې مې 8000 تومنه اخیستل، 25000 روپۍ مې یو ګرام پوډر واخیستل، او 1500 روپۍ به مې نیم ګرام شیشه واخیستل. دا به زما خصې نشي ته رسېدله. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو 12 کاله کېږي چې کومې ورځ مې پیخته شوی یم، ښه ورځ مې نه لیدلې. شیشه او چرس دا چې دي مثلا ښه، دا د سړي د اعصابو تاوان کوي. دو داسې خاص تکلیف ماته پیدا کړی ده. اوس دا تا سره زه لګیا یم خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدلم په خبرو کښې، هغه موضوع را نه هېره شي او غاښو تکلیف یې راته پیدا کړی ده. دا شیشه چې ده بس لېونتوب دا لري ښه. نو زه به د شپې ووتلم، نه به د چاپې په کیسه کښې، نه به یې بل کیسه کښې، وسړی سپین سترګی کښې ښه. نو غټ غټ نیالګي به مې کاګل، هلته به مې په ګلدانیانو کښې مې ایښودل، هغه به سهار ته وچو ښه. نو زه به مور هره ورځ نه ده راته ویل پلاني زیارت ته لاړ شه، پسالي زیارت ته لاړ شه، زیارتو ته به یې لېږلم. 12-13 کاله کېږي زه نشه کوم ښه. تقریبا په دا 12 کلو کښې عمر 15 لک افغانۍ په نشه باندې مصرف کړي. موږ شپږ ورونه وي په زړه خدای ده ښه. نو چې هغه وړکیتوب کښې دا نور ورونو سره ما ځان مقایسه کوو، د نور ورونو نه تکړه وم ښه. سل فیصد ته ومه پوهنتون ویلې و که چېرته ما نشه نه وه کړې ښه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کښې مو واورېدل چې له خان آغا څخه د نشې له امله پوهنتون پاتې سو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي. خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکړي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي.
او نه شکر دا دی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پرې لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پرې لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. من مې راوه، کله کله زنګ وهه.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې رومه؟ ها،
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي؟ هر څه تیار دي؟
هو پلاره، هر څه برابر دي.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کېږي. داسې نه وي چې د تیارۍ د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه دی ټیکسي مارانونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کړم.
ژوندی اوسې زویه، په مخه دی ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مړ شه بچیه، راشه چې ښکلې کړم.
راک لاسونه دي،
په خدای مې سپارلی یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم.
په مخه دې ښه زویه،
د مال ښه زویه، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړل. خپل یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
که ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بېکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
ولکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت موتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو، په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویلم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالېږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شو، له درسه پاتې شو، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.